الفتا البرهان رئیس شورای انتقالی نظامی سودان گفته بود که از خانه عمر بشیر بیش از 113 میلیون دلار آمریکایی و اسعار خارجی پیدا شده است. و خبر آخرین که به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت، مسابقه بین تیم‌های کرکت هند و پاکستان در استادیوم ورزشی مانچستر در انگلستان ادامه دارد. در قرعه کشی آغاز مسابقه تیم کرکت پاکستان برنده شد و از هند خواست بیتنگ کند. این تا اکنون در مسابقات بین المللی 50 اوره پاکستان را 6 بار شکست داده است. این مسابقه را بیش از 500 میلیارد تن در هند و پاکستان مشاهده می کنند. دیروز تیم کرکت افغانستان در مسابقه 4مش از تیم افریقای جنوبی شکست خورد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لآزادی رادیونه.
اداره مستقل ارگان‌های محلی مکلف است که اجرای قانون و مقررات، پیاده ساختن پروگرام‌ها و انجام امورات رسمی و کاری را از طریق ادارات مربوطه در 34 ولایت، 374 ولسوالی رسمی و غیر رسمی و 153 شاروالی انسجام و هماهنگ نماید. این اداره به صورت مجموع 6821 کارمند دارد. بر اساس تقسیمات اداری محلات، افغانستان دارای 364 ولسوالی رسمی و 11 ولسوالی غیر رسمی می باشد. جدا از شاروالی کابل، افغانستان دارای 156 شاروالی ولایتی و محلی می باشد. این آمار بر اساس گزارش اداری مستقل ارگانهای محل است. د ازادی رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخل است. زه حسیب الله تلاش ده عبیدالله عبید په تخنیکی هم کاری دا دی اونی دا عدالت اوله فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 تا 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای 3 شنبه از ساعت 1:30 الا 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700 822 755 و 0799 20 35 40. د اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0800 822 255 او 0900 40 50 40. د عدالت او فساد سره د مبارزې د دې اونۍ د خبرونې موضوع د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې ستونزو او فساد ته ځانګړې شوې ده. په دغې خبرونه کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکه ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس او د ولسي جرګې د رئیس ښاغلی سید شاه سقیم او د ولسي جرګې د 14مې تقنینی دورې د عدلي او قضایي چارو، اداري اصلاحاتو، اداري او اخلاقي فساد سره د مبارزې کمیسیون رئیس ښاغلی محمد حسن شریفي بلخابي لموږ سره په خبرونه کې دي. خبرونه به د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سره پیل کړو. ښاغلی سید شاه سقیم به تر څو شیبو پورې له موږ سره د ټلیفون په کرخه باندې وي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان په 30 ولایتونو کې تر ډیره پورې د مقام د ولایت د مقام د ولسوالان او دغه ډول ښاروالۍ د ګمارنې دنده د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ده. موږ هڅه کوو چې ښاغلی سقیم له موږ سره په خبرونه کې ژر تر ژره ګډون وکړي. خو ښاغلی سقیم به تر راتلونکو دوه درې شیبو پورې د مسره په خبرونه کې باید ویم چې د سیمه ایزو خپلواک ارګانونو خپلواک اداره تر ډیره پورې په بیلابیلو برخو کې خبرې کوي، دنده ترسره کوي او اقدام کوي. ښاغلی سقیم د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی سقیم، خبرونې ته خره خلاص. لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې ویلي، د نن ورځې خبرونه د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته ځانګړې شوې ده.
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته، ورځ بختوره وي.
کور مو ودان. خغلی سخیم، پیل بل دیت سخو کو چه ده افغانستان ده سیمایزو ارگانونو ده خپلواک اداری دنده او اهداف چه دی؟
ده سیمایزو ارگانونو خپلواک اداره پا دیرلسته و شکل جاتی اکال که ده رئیس جمهور ده حکم پا اساس بانده جوڑ اسوالا. ده اداره د رفورم په برخه کې کار کوي، د محلي حکومتداري په برخه کې کار کوي، د هغه محلي ادارات او د تاسیس او تقویت په دغو برخو کې کار کوي. په سیمه ایزه کچه باندې د هیوادوالو په حکومتي چارو کې او په پرمختګ په چارو کې د اشتراک لپاره دغه ته زمينه مساعده وي. همداسې دوی د دغه اداره د سیمه ایزه کچه باندې د سیمه ایزو ادارو ترمنځ هماهنګي پیدا کوي، د هغوی چارې ارزوي، چارې یا هغه ګزارش بیرته تر رئیس جمهور پورې رسوي. دغسې بېلابېلې چارې د سیمه ایزو ارګانونو اداره ورباندې اخته ده.
ډېر مننه. خب د استخدام په برخه کې ستاسو د استخدام ډول څه ډول دی؟ هم په خپل تشکیلاتي سیستم کې چې په اداره کې لري، او هم په عمومي توګه باندې چې د ولایتونو د ولسوالیو یا هم د ولایت د مقام لپاره یې ټاکئ؟
د استخدام په برخه کې د سیمه ایزو ارګانونو ادارې تر خپل وسه پورې هڅه کړې ده چې دغه پروسه څومره هم کېدای شي هغومره شفافه کې. تقریبا د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې دغه کوم تشکیل چې دوی لري، د شپږ زره څه باندې شاوخوا تشکیل لسي، د دغو زیاته برخه د آزاد رقابت له لارې راغلې ده. همدغسې د سیمه ایزو ارګانونو اداره د ښاروالیو په برخه کې په دې باندې کار کوي چې ښاروالان باید د آزاد رقابت له لارې راشي. که څه هم دغه د ښاروالانو ګمارل کېدل او ټاکل کېدل دا خو یو انتخاباتي لارې څخه باید راغلي وای، خو په افغانستان کې د ستونزو د مشکلاتو د هغو له وجې چې موږ یې په سیمه لرو، په سیمه ییزه کچه لرو، د مثلا د په زیاتو ښارونو کې هغه حدودات نه یې معلوم، د ښارونو نفوس نه یې معلوم، ځینې نورې ستونزې دي. د تازه خاطر باندې موږ د ښاروالانو د استخدام پروسه هم آزاد رقابت ته ورکړې ده. همدغسې د ولسوالانو په برخه کې داسې موږ هڅه کوو زیاتې ولسوالیو ته، هغه ولسوالیو ته چې هلته امکان یې وي، دغه ولسوالیو ته لوستي کسان، تعلیم یافته کسان باید آزاد رقابت له لارې وټاکو او هغه سیمو ته یې ولیږو.
او د والیانو
په داخل کې هم همدغسې په لوړه او ټیټه کچه داخلي مقرریو کې ټول د آزاد رقابت له لارې کېږي. په دغو رقابتي سیالیو کې د ادارې اصلاحاتو کمیسیون او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره دواړه شریک کار کوي.
ما په د خبرونه په پیل کې ستاسو د ادارې په اړه په معلوماتي برخه کې وویل چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره 6,322 کارکوونکي لري. په دغه کارکوونکو کې شپږ، لکه څنګه چې تاسو هم ویلي چې یوه برخه یې ستاسو د ویب سایټ د راپور پر اساس باندې چې 90% برخه یې د آزاد رقابت، او ستاسو په وینا هم چې تر ډیره پورې دا د آزاد رقابت لخوا پر اساس باندې ګمارل کیږي، پاتې برخه یې څه ډول ده؟
ګورم د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په دغه تشکیل په دې کې ولسوالان هم راځي، دغه خپل داخلي کارکوونکي دغه کم دي، د والیان، ولی صاحبان او معاونین، د ښاروالان، دا ټول راځي. او د افغانستان اوریدونکو ټولو ته معلوم ده چې ځینې دغسې ولسوالۍ دي چې هلته موږ نه شو کولای چې هلته د آزاد رقابت له لارې کوم کس ولیږو. دین لوست کسان دی غوول سوالی ته تک زړه نه کوي، یا مثلا ک دین داش غوول سوالی دی چې الله ته لوست کسان دی غوول سوالی په کچو باندې نست چې هغه راځي په لور سیم کس چې هم لوست وي او هم د آزاد رقابت تر چالي وي ځاګه ته زړه نه کوي سلار سي. او بل دین دغه سیستم زه هم لرو کوزنه ول سوالی کې دین قومي مشران سپنګيري او هغه تجربه کار کسان چې هغه زیات مستر تمام دی شي دغه چې برخو کې موږ د مجبوریت په اساس باندې هغه د آزاد رقابت له پروسې څخه تیریږو او دغه ولسوالیو ته او دغه ځینو نورو ځایونو ته هم دغسې کسان ټاکو. بله برخه د والیانو په برخه کې ده، والي صاحبانو بستونه چې دغه سیاسي دي او په هغه برخه کې هم د آزاد رقابت له لارې هغه نه ټاکل کېږي.
خو ارخه می تاسو سره شته چې په دغه 304 یا بیا ولسوالیو کې چې ما مخ کې ورڅخه یادونه وکړه، څومره ولسوالان د آزاد رقابت او څومره هم د هغه ډول کوم معیارونه چې تاسو ورته ویل دي په کوم اساس د کوم معیارونو پر اساس باندې ټاکل کیږي؟
موږ ټول 300 ولسوالۍ لرو، په هغه کې 313 رسمي دي او غیر فعال ولسوالی دسی وضعیت خراب وي، داسې ولسوالی دسی هغه په منځنی حالت کې وي، بله کټګوري داسې دسی نسبي ښې ولسوالی دی وضعیت له اړخه، او بل سلرمه کټګوري ولسوالی هغه د سیاغه په بشپړه توګه باندې کیدی. نو هغه ولسوالی چې بیخي په بشپړه توګه باندې سمې دي په هغه ولسوالیو کې موږ تقریبا هغه ولسوالی شمېر یو ستلسو شاوخوا ته رسیږي په بشپړه توګه نه تر سم دي. دغه ولسوالیو ته زیات ولسوالان له آزاد رقابت لري، همدغه چې په نسبي ولسوالیو کې هم دغه دي، خو هغه دقیق شمېرې نه ده معلومه ځکه د افغانستان ولسوالان دي ورځي وخت په وخت هغه شمېرې او امر تغیر کوي.
یو څه چې تاسو ویلي فکر کوم 300 ولسوالۍ دي،
دغه کې موږ سره
ټول رسمي او غیر رسمي،
غیر رسمي او رسمي او موقتي ټول
دریسه او ولسوالی دلته یو نه پوهیږم چې تیر وطن ده او که د ته پام نه دی شوی. ما تاسو د رسمي ویب سایت څخه ځینې معلومات ترلاسه کړل، په هغه کې ویل شوي چې د سیمو د اداري تقسیماتو پر اساس باندې د افغانستان 304 ولسوالی رسمي او 11 ولسوالی غیر رسمي لري. نو په هر صورت تاسو ویل چې 306 ولسوالی په ټوله کې موږ لرو چې دا رقم باید تصحیح شي. په ورته وخت کې یو بل موضوع چې د تاسو په مخ یمول چې د دغه حکومتولۍ یا حکومتداري له سیستمه په ولایاتو کې یا په سیمو کې تاسو نظارت هم کوئ، نو کله چې داسې ولسوالۍ دي چې هغلته تر ډېره پورې تاسو نه کولای شئ د آزاد رقابت پر اساس باندې هغوی ته ولسوال واستوئ، نو تاسو څنګه کولای شئ د هغوی له کار څخه نظارت وکړئ؟
البته هغه دا ټول ولسوالۍ نه دي، یا هغه ولسوالۍ نه دي چې د آزاد رقابت له لارې څوک نه سور لګلی. هغه ولسوال په دغسې ولسوالیو کې ولسوال حاضر ده، هغه د ولسوالۍ په کچه باندې حکومتي ادارې هلته شتون لري، دوی حاکم دي په سیمه کې، او هغوی بېرته په ورځنۍ توګه باندې بېرته ولایت ته راپور ورکوي یا د اونۍ په اساس باندې. د دې د چارو پر ځولو کې هیڅ کوم مشکل نشته.
نو یعنی تاسو د ارزونې معیار د دغه ولسوالانو د ارزونې معیار یا د دغه سیمو کې د حکومتدارۍ د ارزونې معیار یوازې د هغوی راپور دی چې ولایت مقام ته
ورکړي؟ تر اوسه پورې دا چې اوس ولایتي ادارې بده ارزولې، ولایتي شوراګانو بده د چارې ارزولې، اوس موږ په دې باندې کار کوو چې دغه حکومتي ادارو او د حکومتي چارواکیو د چارو ارزونه دا 50 د کو 50 خلکو ته ورکو، چلته هغه د سیمې خلکو پوښتل سي هغوی څومره ډاډه دي څومره نه دي، او نور له مسلکي پلوه او نورو اړخونو بیا ولایتي اداره، ولایتي شورا او دغه خلک دوی ورسوي. لهغه دغه پروسه کې 50% خلکو ته برخه ورکول شوی ده او 50% دغه ولایتي ادارې ته ورکول شوی ده. تر دې وړاندې دا پروسه یوازې د خپل په اساس ولسی هغه ولایتي اداره به څومره جن خوشاله و ولایتي شورا به څنګه راپور ورکاو په هغه اوس مخ خلکو ته لومړیتوب ورکړی ده او هغوی هم دې پروسې ته مشترک شامل کړي دي.
نو ستاسو د دغه پریکړې اصلي لامل دا دی چې تاسو په دغه برخو کې نظارت کې پاتې راتلل که نه هغه ولسوالانو چې تاسو ته راپور درکوئ د هغوی راپور کې ستونزې وې یا فساد و یا هم هغه ډول چې راپور ورکول کېده هغه څه نه و؟ یعنی دقیقا د دغه پریکړې لامل مو څه دی چې باید 50-50% د 50-50 کې دا نظارت وویشل شي؟
بس بوس کله کله به لدینه ولسوالۍ څخه داسې راپورونه ورکول کېدل چې هلته هېڅ ستونزه هېڅ مشکل نشته، خو د سیمې خلکو بیا هم شکایت درلودی. بیا هغه پروسه به ډېره اوږدېده چې بېرته به د محلي ادارو ته خبر ورکول کېدل، بیا به هغه ستونزه پلټل کېدل. اوس هغه د خلکو د شکایتونو په اساس باندې هغه پروسه یو څه سره رالنډه شوله. هماغه خلک پوښتل کېږي هغوی له پیله تر پایه پورې ټول په دغه پروسه کې داخل د چارې وینې ارزوي او څاري.
خغلی سخیم، یو بل موضوع ډیره مهمه موضوع هغه ده چې آیا تاسو ډاډه یاست چې په دغه 380 ولسوالیو کې داسې ولسوالۍ هم شته چې کلونه کلونه حتی ویلی شو چې لسیزه کې هم د دې ولسوال نه دی بدل شوی، او که بدل شوی هم دی هغلته یو میراثي سیستم موجود و چې د هغه میراثي سیستم پر اساس باندې که پلار وژل کېدی یا هم وفات کېدی د هغه زوی به د هغلته ولسوال و یا به ورور و یا به مراره و. ول په دې چې په دې اړه باندې موږ ته ډېر شکایتونه راغلي دي، حتی د ولسوالیو نمونه یې اخیستې دي، په د هغه کسانو نمونه اخیستې دي چې په یو ډول باندې ولسوالۍ په میراثي شکل باندې مخته وړل، حتی ولایت هم داسې تاسو په جریان کې ډېر شکایتونه په دې اړه باندې دي.
وو دغه شکایتونه موږ ته هم را رسیږي، خو موږ هڅه کړې ده چې ډاډ ترلاسه کړو او ثابته کړو چې تر دې وروسته په هېڅ ولسوالۍ کې نه هغه سرپرست کس ته نه هغه سرپرست وارث ته داسې ځینو ولایتو په اړه باندې هم داسې شکایتونه مخکې کېدل، خو موږ هڅه کړې ده او تر زیاتې اندازې په دې برخه کې بریالي شوي یو. یوازې هغه ولسوالۍ چې په هغه ځای کې امنیتي مشکلات دي، ستونزې دي، نور خطرونه دي، قومي تعصبونه دي، یا له ځینو ناامنو سیمو سره په داخل کې په بغل کې پرتې ولسوالۍ دي، یا داسې ډیورنډ کرښې ته څېرمه پرتې ولسوالۍ دي. داسې ولسوالیو کې ځینو برخو کې موږ مشکلات لرو او ورته ځینو ملحوظاتو په اساس باندې که دغسې ستونزې، خو په ټوله کې موږ په دې باندې زیاته توجه کړې ده، زیاته پاملرنه مو ورته کړې ده چې هغه نه سرپرست ولسوال لرو، نه ولایت لرو، والي لرو، هغه د ټولو مشکل حل شوی ده. یوازې په هغه ځینو محدودو ولسوالیو کې دغسې ستونزې کېږي.
ما ارقامش دارین که در چی تعداد از 386 ولسوالی از طرف ولسوال سرپرستی میشه، از طرف سرپرست ولسوال کارش پیش میره و همچنان به شکل میراثی است؟
در اصل کم دقیق ارقام موږ لزان سرنده لرو، یواز موږ ته هغه ولسوالی سه دخل په کټګوري په حساب باندې وشل دي. دغه کټګوریو په اساس باندې یو سلو یو لس ولسوالۍ په پښ پړتوګه په ښه حالت کې د سیالت ټول دولتي ادارې ولسوال او هر څارتستا په دوه کټګوري کې بیا غو نسبي کې راځي. په دغه کې هم په ټول ولسوالیو کې هم ولسوال سه د دغه شمېر تقریبا 50 ولسوالیو ته رسیږي. په دې کې هم ولسوال سه هم هغه قضا او څارنوالي او دغه عدلي او قضایي ارګانونه دغه سه ټوله ته حضور لري او کامل تصرف حکومت لري. بل یې متوسط ده، په دغه کې هم حکومتي ادارې سته، خو هغه د ښې یو څه محدود ده چې هغه یا ویا او په شاوخوا کې ولسوالۍ دي. موږ یوازې غیر فعال شپږ ولسوالۍ لرو چې په هغه کې ولسوال هلته شتون نه لري. ځینې نورې دولتي ادارې چې هغه هلته نشه تللی، ناامپۍ دي او د سقوط له خطر سره مخ کېدلی.
ډېر زیاته مننه. یوه بله پوښتنه دا چې ډېر انتقادونه دي او موږ ته داسې موارد هم راغلي دي چې ورڅخه شکایت کېږي چې د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواکه اداره کې فساد شته. خپلواک نه ده، په نوم خپلواک ده، خپلواکي استقلالیت نه لري. په ځینو برخو کې فساد شته، ځینې ولسوالیان یا والیان د پیسو په بدل کې او یا هم د خپل پالنې په بدل کې ګمارل کې.
نه ګورې، د والیانو خبره بیل ده، هغه د والیانو بس او فاتس ولا دغه نور برخه حتی تر خاروالانو پورې کچیر تاسو کتم توجه سوی یست. خو تر دې به دغه خاروالان ټاکل کېدل، دا به یا د سیاسي اړیکو په اساس ټاکل کېدل، یا به د سیاسي فشارونو په اساس ټاکل کېدل، یا به د سلیقو په اساس ټاکل کېدل. خو په دغه ورستیو کې د سیمه ایزو ارګانونو ادارې څه په دغه باندې کار کړی ده تاسو وینئ. زیات ولسوالان د آزاد رقابت لري، ټول د آزاد رقابت لري راغلي دي، دوی هغه طرحې لري، زده کړې لري، په دې برخه کې هغه طرحې جوړې شوي، امتحان ورڅخه تر سوی واخلي، وروستی انټرویو رئیس جمهور ورڅخه اخلي. په دوو ولایتونو کې ښځینه ښاروالان لرو، میدان وردګو دایکندي کې، همدغسې ولسوالانو په برخه کې ښځینه هم توانېدلی دي چې هغه ولسوالان شي. د مرستیال والیانو په برخه کې نو داسې کومه ستونزه نشته چې یا د سلیقې په اساس باندې یا د کومو نورو ملحوظاتو په اساس ټاکنې پکې وشي.
بېرته تاسو سره ګرځو ښاغلی سقیم. افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ در با ما روی خط تلفن هستن. آقای حدید به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. قسمی که در جریان هستین، بحث ما، بحث و برنامه امروز ما در مورد اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان است، و قسمی که ما بحث همراه آقای سقیم دنبال کردیم، مورد را هم مورد را تایید و مورد را هم رد میکنن، به خصوص مواردی که والیا و ولسوالها از سوی در بدل پول و یا هم در اساس خیشخوری ها و واسطه و موضوعات مقرر میشن. در این حال موضوع دیگر هم گفتن که ما در بیشتر ولسوالی های افغانستان ولسوال داریم و به شکل نرمال فعالیت میکنن و ما از کارکردشون میکنیم. خواستیم در این مورد بدانیم که به خصوص در زون شمال افغانستان، به خصوص در ولسوالی ها اصلا ولسوال ندارن یا ولسوال های دارن که سرپرست هستن و یا هم ولسوال های هستن که سالهای سال در امی کرسی نشستن.
بسیار خوب، سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو آزادی و مهمان گرامی شما که من انسان من نفهمیدم اسمشان، هم برشان سلام بر شما.
آقای سید شاه سقیم، رئیس اطلاعات و آگاهی عامی اداره ارگان های محل افغانستان.
بسیار خوب، در جناب رئیس سقیم احترامات تقدیم میکنم خدمت شما. عرض شد که بدون شک چیزی که شما سوال کردین، والیان ولایات معمولا پستای بسیار سیاسی هست و از طرف رئیس جمهوری اسلامی افغانستان انتخاب میشه و همچنان ولسوال سازگا بر اساس امو امتحانی که دارن در اصلاحات اداری مقرر میشن و ما خوشبختانه در ولایت شمال افغانستان به ویژه ما میخواییم از جغرافیه بلخ، چون بلخ یک هم گفته میشد که یک امپراتوری خاص بود و جناب استاد عطا محمد نور بود و یک تغییر تبدیل آمد. شما میفهمین که در بلخ والی جدیدی که آمده به اساس توافقنامه بین طرفین و حکومت مرکزی و رهبری دولت افغانستان به میان آمده که هیچ نوع معامله به اصطلاح پولی و گپا در اقبالی مثلا نبوده، یک بحث سیاسی در بلخ بوده.
هدف از ولی خوشبختانه ما یک مثال هست آقای حدید، هدف از عمومی هست.
فهمیدم. خب من از عمومی میخوام، بحث ما محور تنها در بلخ نیست، ولی من میخوام خدمت شما عرض بکنم که میخوام در معلومات که ما در بحث داریم، در ما 14 ولسوالی داریم خوشبختانه و 14 ولسوالی ما ولسوال داره، همش فعال است و یک تعداد زیادی از اکثریتشان از طریق رقابت آزاد و حتی از ولایت دیگه هم هست که در اینجا معرفی شدن آمدن. ولی من فکر میکنم که بحث شهردارها بیشتر می آقای سفینی صحبت کردن، معمولا گفته میشه و گفته چیزی که یک حقیقت داره که کجا پول میگیره در بستای شهرداری واقعا گفته میشه که شهردارها بدون پول مقرر نمیشه و همچنان ضمن ندید که ما تایید میکنیم بعضی کارهای بسیار خوبی از ادارات مستقل ارگانهای محلی وجود داره، اما موجودیت فساد ما هم تایید میکنم که در اداره ارگانهای محلی فساد وجود داره و این آقای شفیم باید تایید بکنه. مثال های زیادی داریم، من هم میخواییم با جزئیات مثلا برم.
آقای حدید ببخشید، به خاطر از اینکه بحث بتانیم معیاری تر و مستندتر داشته باشیم، اگر مثال های هم یادآور شوین فکر میکنم بهتر خواهد بود و مردم بهتر قضاوت خواهد کرده بتانن.
خب من خدمت شما عرض کردم که نباید آقای شفیم باشه که در ارگانهای محلی کاملا نگرانی صاحب پاک و شفاف است و هیچ گونه مشکل وجود نداره. من تایید میکنم که در ارگانهای محلی فساد هست و ایرا هیچ کس پنهانم کرده نمیتونه.
بر اساس کدام موارد میشه بگوییم آقای حدید؟
ما میخواییم بگوییم که همین که گفتم شاروالها بدون پول مقرر نمیشن. من نمیفهم که پول چی میگیره. آیا بعضا موارد گفته میشه که قراردادهایی که میره این قراردادها با ادارات محلی و ارگانهای محلی در تبانی با آنها بعضا قراردادها یعنی تبادله پول میشه و بعض قراردادها همین گونه است. اداره ارگانهای محلی تا پول نتین این قراردادها به شورای وزیران نمیره این مثلا است. و بعضا مقرری های بسیار پایین رتبه، حتی کسایی که پایین رتبه هستن در ادارات میرن و از این که خصوصا از ولایات شمال افغانستان وقتی که اونجا میرن شما میتونید اینا مسافر هستن و مشکلات زیاد دارن و طبیعیه که البته همه ما منظوری میتونه نیست خدای نخواسته در ارگانهای محلی تو فساد است که تماما جایش پول میگیره و چیز میکنه. برخی از ادارات شاید من بر شما گفتم که مثالهایش هم میره، من براتون گفتم که مامورین پایین رتبه که میرن حتی تقاضای عظیم میشه که برای ما یک بخاری بخر، برای ما یک یخچال در دفتر ما بخر یا این فلان چیز را بیار و ما این کارتان رو میدیم. در غیر از اگر فصل میکنم وقتی از شمال افغانستان میرم میگه که یک اتاق رابطه این بازه چه خسرگردانی دو روز رخصتی کابل و بالاخره سرانجام ناگزیر میشه که یک چیز پول بده و کار خود زودتر خلاص بکنه. این موارد هست و امیدوار هستم که رهبری ارگانهای محلی سری مسئله فکر بکنن و خوب است که این مشکلات که مردم شمال افغانستان و بخصوص مردمایی که از اطراف در اونجا میرن این مشکلات وجود داره. امیدوار هستم که به این یک رسیدگی شود.
بحث شاروالها را بسیار جدی مطرح کردین و بر اساس همو هم گفتین که اداره مستقل ارگانهای محلی باید نگوید که شفاف است، بلکه فساد در به گفته شما در برخی قسمت ها وجود داره. در کل در ولایت بلخ در بحث شاروالها و یا هم در ولایت شمالی افغانستان موردی هست که شاروال پول داده باشه و یا هم شما از او آگاه باشین یا بر اساس پول و یا هم واسطه مقرر شده باشه؟ که یک مورد مستند داشته باشیم حداقل که بتوانیم با آقای
سکنه خدمت شما عرض بکنم که فراموش نکنیم چون محور بحث امروز اختصاصی روی اداره ارگانهای محلی هست، یعنی منظور ما ایست خدای نخواسته تعبیر سو نشه حرفای ما. در ادارات افغانستان شما چی فکر میکنید که هیچ همه مردم وقتی که جپا رو میزنه هوایی میگه هیچ وقتی مثلا هوایی نیست؟ من برای شما میگم که در همه ادارات افغانستان مشکلات وجود داره و مشکلات فساد یک حقیقت مسلم است که هیچ کس نمیتونه از این کار بکنه
شما...
در همه ادارات افغانستان منطور نحوی گرفت و به اصطلاح عمل کرتا با نظر به صلاحیت های کاری و نظر به پست و ارزش ها تفاوت های خود داره. من فکر میکنم که اینی که من اشاره کردم که بعضی از شاروال ها، من نمیخوایم نام این شاروال ها را بگیرم، ولی من برای شما میگم که بعضی از شاروال ها که مقرر شدن در افغانستان و یا در افغانستان دو اصل فراموش ناشدنی است، یعنی روابط بسیار تاثیر داره در مقرری ها و همچنان بحث دومش بحث فساد است. ما نباید از این کار کنیم. طبیعی که در بعضی موارد روابط میتونه بر این مسئله به اصطلاح بسیار تاثیرگذار است و در این مقرری ها بسیار اثرات اثر داره و بحث پول و فساد در مقرری ها حال یک گپ بسیار عادی شده. از امو ارگ ریاست جمهوری که شما شروع کنیم تا پایین ترین رده که نه در این مقرری ها بعضن ما گفته نمیتونم اگر 100 نفر مقرر میشه در 100 نفر 80 نفرش پول معامله میشه و 20ش ممکن بعد توانایی و اون چیز خود برای ده. غیر از اون یک حقیقت مسلم است که وجود داره.
درست. به عنوان یکی از نهادهای نظارت کننده بر کارکرد مقامات ولایتی یا در کل مقامات محلی، آقای حدید، یک بحث و یا شکایت دیگه موجود داره ای که هماهنگی و یا هم فکر واحد بین مقام ولایت و همچنان ولسوال‌ها که از طرف اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان مقرر میشن بر اساس یک پروسه آزاد به گفته آقای سخیم، یک هماهنگی و یک فکر واحد در عملکرد وجود نداره. آیا این موضوع در ولایت شمالی افغانستان به خصوص در بلخ هم مورد بحث است یا خیر؟
یقینا این حرف وجود داره. من میخوام مثال های از دیگر کنم بتونم. شما در یک جغرافیه که زندگی میکنین، حال شما از جغرافیه بلخ هیچ مناگاهی ندارین، ولی عبدال حدید میفهمه که در بلخ چی میگذره.
بله.
خوب است که اگر این مقرری ها یک تفاهم بین ارگان های این پیشنهاد ما است بسیار دوستانه برای ریاست، چون ما هم جز از ارگان های محلی هستم که اداره مستقل ریاست انسجام شوراها به اصطلاح تمام امتیازات ما و شورای ولایتی به نحو عظیمی اداره چیز میشه، برای من دشوار نیست به خاطر از اینکه من همیشه قطار گفتم احترام دارم به ارگان های محلی، ولی این مشکلات خود داره، یعنی نقصا این نقصه ها هست در جای کار از نقصا. خوب است که اگر ولسوال ها مقرر میشه و شهردارها، باید مقامات ولایت در جریان قرار بگیرن، یعنی یک تفاهم باشه با یک کسی که ما در یک ولسوالی چه خصوصیات دارد، چه مردم است و یا کسی که ما این تجربه کافی داره، شناخت داره از مردم، آیا میتونه که این توانایی را داره مدیریت شه. متاسفانه این ناهمخوانی ها در اداره مستقل بین ولایات هست، ولی فراموش نکنیم که ارگان های محلی در این اواخر یک سال دو سال میشه که سیستم کاریش یک مقدار تعویض شده، یعنی خیلی بیهودی ها آمده در راستای امی تبادل مکاتب و مسائلی که بوده، یعنی خیلی با ولایت یک اماهنگی خاص در حال یک بسلا پیشرفت و چیز که من تایید میکنم، اما نقص و نقیصه هایی که در پیشرفت هم بوده در تعیین ولسوال ها و بعض مسائل مشوره های ولایت یا چیزهایی را نگرفتن که باعث ایجاد مشکلات شده و یا افراد تنبل و فاصل و بیکاره را بر نحوی که یا مثلا یا واسطه بوده یا واسطه شده یا پول بوده یا به اساس روابط آمده، نتونسته توانایی های کاری نداشته و این موفق نبوده و این ناکامی ها مربوط منوط میشه بر ارگان های محلی و مقام ولایت. و اگر این امانگی ها وجود داشته باشن، من بدون شک که مطمئن هستم که انشاءالله هیچ وقت مشکلات به بار نمیه و مردم و شهروند از این نایه هیچ وقت متضرر نمیشه. امیدوار هستم که هر کار اگر با تفاهم شوه، با مشوره شوه، بسیار کاری نیک میشه، شرایط افغانستان ایجاب میکنه که ما یک دولت مصلحتی داریم و بر اساس مصلحت ها و مسائلی که در افغانستان جنگ، ناامنی و موارد بی‌اعتمادی شهروند در مقابل حکومت و دولت و همچنین افرادی که تعهد درست ندارن، اگر اینا افراد درست و شایسته و همین که میگن شایسته سالاری رو میار قرار میتن، شایسته سالاری صرف در حد یک شعار است در افغانستان. متاسفانه در بسیار کم موارد است که ما ببینیم سال شخصت های محترم میاین و یک کرسی را وقتی که اعراض یک کرسی را میگیرن، میتونن یک خدمت بسیار خوب بکنن و مردم و بسیار در زیر سطحشان آرام بشن، اما کسایی هستن که میاین و بسیار دولت هم بدنام میسازن و عملکرد حکومت اداره محلی و همچنان مرکزی همه را.
بسیار تشکر آقای حدید، بسیار لطف کردین، بسیار تشکر از اینکه در برنامه حضور داشتین. یک شنونده روی خط تلفن است، به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
سلام به شما و میهمانان و تمام شنوندگان، تقدیم میکنم، باز از غزنی گرد میزنم، محمدی هستم. بله میشنوید؟
بفرمایید آقای احمدی، به برنامه خوش آمدین. میشنم آقای احمدی، بفرمایید، به برنامه خوش آمدین.
خب تشکر، ما سوال داشتم از ما مشکل داشتم از برغمی قبلا به اون مواجه شدن با مشکل ما با فساد اداری بود که ما چند وقت قبل میخواستیم من قابلی خانه خود جز کنیم و چند ادارات دولتی به همین مراجعه کردن، متاسفانه که بدون پول بدون پیسه هیچ کار متاسفانه صورت نمیگیره. واقع مسلم ما اوت ما باید قبانه و چیز یا خط قانونی تعمیر خود می داشتیم. ما رفتیم چندین بار مراجعه کردن شورای مرافقین، ما با خاطر جمع کردن عواید که باقرات به خود که از طرف شورای صفایی بودم باقرات داشتیم، ما رو جمع میکردیم. با وجودی که ما او را تعیین میکردیم، با وجود دو هم از ما پول خواستنش که نقدر با ما هم بده بزرگم تعیین کنیم. یکی دیگر در ایسه محکمه که میرفتیم تمام یعنی کار قانونی خود تایی مراحل کرده بودیم، از شاروالی از ولایت تمام مکتوبه خود رسانده بودیم به محکمه شهری. متاسفانه محکمه شهری 8 ماه مورد دوام و ما قباله مورد نمیدادن تا که با ایشان مفاهیم تفاهم نکردیم با پول. ما گفت ما هیچ امکان نداره، تمام این کارهای با ما میشد میشد بسی خسته شدیم، آخر مجبورم شدیم که ما به محکمه شهری خود پول دادیم و قباله خود به دست داریم. 8 ماه مدعیدیم از کار افتادیم، مردم مجبور مردم به خاطر مجبوری و به خاطر بسیار مشکلات ما روش قرض کردیم، حتی ما پول اینا رو پورا کردیم با مورا چه کردیم تا قباله خود به دست آوردیم. متاسفانه بسیار مشکلات از بمی تو با ولایت ها و با مولایا و اینجا خود بسیار مشکلات
مشکلتان. تشکر آقای احمدی، مشکلتان گرفته شد، هرچند با موضوع برنامه متفاوت بود. انشالله در برنامه های آینده کوشش میکنیم روی از این موضوع صحبت بکنیم و شما هم در جریان قرار بگیرید. خغلی سقیم، تاسو د خغلی حدید خبری واوریدی؟ یو هغه چارون کو څخه چې د ولایت په ولایتونو کې یا هم په سیمه کې د حکومت پر کړنو په څنګه توګه د محلي حکومت پر کړنو باندې څار لري، دوی ویلې چې فساد شته او د سیمایزو چارګو د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره باید دا ومني، او په ځنګړې توګه د خاروالۍ په برخه کې ویلي چې د خاروالانو د ټاکلو په برخه کې د پیسو پیسې اخیستل کیږي او د روابطو او د پیسو په بدل کې دوی ګمارل کیږي. دغه ډول د هماهنګۍ خبرې یاد کړله چې هماهنګي نشته، او دا تر ډېره پورې د حکومت د ولایت مقام او د ولسوالانو ترمنځ ستونزې رامنځته کړې دي. خغلی سخیم، بله بفرمایین، به برنامه خوش آمدین، مهربانی بکنین. سیب
سلام علیکم تلاش ستاس و قدرمن و بریدن کو ملمانو تا مسلمون نصرت الله زرین ستانگزیم لحرات الایتنا.
خغلی سنګ زه خبرونه ته خرغ لاست، زموږ همیشنه همکار تاسو ته خرغ لاست وایو.
مننه. البته سم سید خوب خبري وکړلې په بعض عوامل باندې وغږېدلې، داسې مثلا بعض ولسوالیان فعاله غیر فعاله نیمه فعاله، مګر په دې ورستیو کې شاهدانو د بعض اداري تشکیلاتو ایجاد، بعض ولایتونه ایجاد شول چې نه مساحت یې نفوذ ایجاد کاوه چې هغه باید ولایت سي ولې ولایت شو، او نفوس مو کافی نه مساحت هم کافی نه وو. لبل خو بعض ولسوالیان موږ لرو چې ډیر پراخ مساحت لري او ډیر غټ نفوس لري، تر ډیره وخته د وګړو ولسوالیان او اوسیدونکو مبارزه ولایت مقام ورته ورته چې هم مانس او هغه ته تقسیمات په وړو باندې مثال په توګه باندې د پیول سم د هرات ټول د شتن ولسوالۍ. نو اوس پښتنه دغه ده چې د دوه نوې اداري تشکیلاتو د ایجاد لپاره معیار څه شی ده؟ د معیار په اساس باندې مثلا لکه د پنځور غونډې او ولسوالۍ هغه ولایت تبدیلېږي، اما د شندن ولسوالۍ نه تبدیلېږي. نو پښتنه مې دغه ده ستیم صاحب وویل چې ولسوالان د آزاد رقابت له لارې ټاکل کیږي، ولې له بده مرغه تر اوسه پورې موږ دو اورید هم شاهدان نه وو چې موږ دې لیدلي وي چې ولسوالیانو پوستونه دي په څنګه چې اعلان شوي دي، هغه چې ولسوالان ټاکل شوي فقط بعد مورد کې پوستونه اعلان شوي دي، شکلیتي امتحان اخیستل شوی، ولې کسان چې ټاکل شوي دي ټولې د علایقو او د روابطو په اساس باندې وو. درېمه پوښتنه مې د سکن صاحب دغه ده تلاش صاحب، د شاروالیانو د قانون له مخې شاروالیان یا خاروالیان چې دي هغه یو انتخاباتي او ولسکي نهاد یا اور ده. سکن صاحب وویل چې د بعض ملحوظاتو له لحاظه موږ شاروالان موږ د آزاد رقابت له لارې ساکو.
خغلی سخیم، تاسو د حدیث سب خبرې واوریدلې، دوی ویل چې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره باید ومني چې فساد شته، په ځنګړی توګه د خروالی په برخه کې چې خروالان د روابطو او د پیسو په بدل کې ټاکل کیږي، په ورته وخت کې د ولایت مقام او د ولسوالان ترمنځ د نه همغږي په اړه هم وویل چې دا تر ډیره پورې ستونزې زیږولی دي او خلک ورسره په ستونزه کې دي.
په افغانستان کې دغه ستونزه د زیات ښارونو نفوس نه ده معلوم د خپل څومره نفوس لري، هغه د ښارونو ترمنځ د ولسوالیو ترمنځ د حدودات او دغه نه دي معلوم تر اوسه پورې. ځینې نور ستونزې د موږ نشو کولای ښاروالان د انتخاباتو د ټاکنو له لارې وټاکو. البته د سیمه ییزو ارګانونو اداره بشپړه توګه هڅه کوي دغه روان کال کې به موږ لیک تر لیګه کولای شو درې ښاروالان دغه وټاکو چې هغه د ټاکنو له لارې راشي. دغه زموږ یو پلان ده چې سږ کال وکولای شو دریو ښارونو ته د ټاکنو له لارې ښاروالان وټاکو. نو په اوسنۍ حالت کې دغه ستونزه سره غلې ده، هغه بیرته هغه ناسم په هوای د موږ هرې ښاروالۍ ته له خلکو څخه طرحې غواړو، هغه طرحې د عوایدو د زیاتوالي لپاره دي، د ښار د لا ښه والي لپاره دي، د زرغونو ساحو د جوړولو لپاره دي، د خدماتو لپاره دي، داسې بشپړې طرحې دي نه غواړو. کله چې دغه طرحې رالی د دغو طرحو په اساس باندې خلک دغه کاندیدان شارټ لیست کېږي، له دوی څخه یو کوچنی امکان هم اخیستل کېږي. بیا د دوی له ډلې هرې ښاروالۍ ته درې نفره کامیابه کېږي. دغه درې نفر چې کامیاب شي دا بیا له خپلو طرحو سره رئیس جمهور ته ځي. رئیس جمهور له دریو واړو سره انټرویو کوي، مرکه ورسره کوي، له دوی پوښتنې کوي، هغه د طرحو په اړه باندې پوښتنې چې ترکم دوی دغه طرحه عملي کوي څنګه لیکلي خو یې ده. له هغو دریو کسانو بیا یو کس ځي ښاروال ټاکل کیږي. اوس دلته ستونزه ده، زیات ښاروالۍ دغه سیدي کاندیدان ورته کاندید وي، طرحې راوړي وي، خوب دغه اوله پروسه کې یوازې یو نفر یا دوه نفر کامیاب شي، درې نفر پوره نه کې چې موږ غره ریاست جمهوریت ته ولېږو. بیا موږ دغه یو کس یا دوه کس چې کامیاب شوي دا ظرف ته وساتو، له ځان سره هغه بس بیرته بیا اعلان ته بوځو چې هغه درېیم نفر هم را پوره کړي. په دغه برخه کې دغه ځنډ چې راځي زیات خلک فکر کوي چې کامیاب په اول امتحان کې کامیاب شوی یم، ولې وځنډې د پروسه، ولې څوک پوښتنه نه کوي، ولې نو مقرر نه شوم. موږ یوازې هغه بس دوباره اعلان تور کړی وي چې هغه درېیم کس هم ورسره پیدا کړو، یا یو کس کامیاب وي دوه نور ورسره پیدا کړو. په هغه خاطر باندې دغه ځنډ راځي او زیات خلک فکر کوي چې دلته کوم د فساد خبره ده. د سیمه ییزو ارګانونو په خپلواک اداره کې ډاټ سره ویلای سم چې فساد نشته، ځکه موږ د سوشل میډیا له لارې، د رسنیو له لارې، د خپل ویب سایټ له لارې، د فیسبوک، ټویټر، انستاګرام د دغو له لارې موږ ځانګړي شمیرې اعلان کړې دي. که چیرته هر ځای هم تاسو له فساد له دغه سپیګ سره مخ شوی، په هماغه لحظه دغه شمیرې ته یو زنګ راووهي، یا موږ ته پیغام پرېږدي. دا موږ اعلان کړی دی، خو تر اوسه پورې موږ ته دغه کوم هیڅ گزارش راپور نه درغله.
ډیر مننه. بیرته تاسو را ګرځو. درنو اوریدونکو، موږ هڅه کوو چې که څه هم دوی له موږ سره ژمنه کړې وه، خو اوس خپل تلیفون ته ځواب نه ورکوي. موږ هڅه کوو له دوی سره اړیکه ونیسو. د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس ښاغلي علي احمد سره د اړیکې نیولو په هڅه کې یو. ښاغلی سخیم، یوه موضوع که څه هم تاسو وویلې چې مستند نه دي، او د پیسو په مقابل کې د ښاروالانو یا هم د والیانو یا ولسوالانو ټاکل کېدل مو رد کړل، خو د روابطو پر اساس باندې ځینې شیان داسې شته چې شاید هم په مستند ډول ته ضرورت نه وي. لکه زه نه غواړم نوم یې واخلم، خو ټولو اورېدونکو ته معلومه ده او دا په دې اړه باندې شکایتونه هم شته. تاسو ته به هم معلومه وي چې ځینې چارواکي له هغې ډلې والیان، ولسوالان او ښاروالان شته چې یا په حکومت کې د ځینو نورو لوړپوړو چارواکو ورونه، خپلوان، وریرونه، زامن یا داسې نور کسان دي. آیا تاسو دا ردوئ؟
ما د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې دغه د تشکیلاتو او د دغه استخدام په برخه کې چې کومې د فساد علاوه کېدلې د ولسوالانو د ښاروالانو په برخه کې، په دغه باندې ما درته وویل په سیمه ایزه کچه کېدای شي ځینې ستونزې په سیمه ایزو ادارو کې، ځکه هغه ډېرې لرې دي له هغه ځای څخه. آواز مې اوري؟
هو، ستاسو آواز اورم.
په سیمه ایزه کچه کېدای شي ځینې ستونزې، خو د هغو ستونزو د رفع کولو لپاره ما تاسو ته مخکې وویل چې موږ شمېرې اعلان کړي
دي. دا ستونزې ښاغلی سقیم سیمه ایزې نه دي. ما وویل چې د والی په کچه باندې هم داسې موارد یا شکایتونه موږ ته راغلي دي چې والی د فلاني ولایت، والی په حکومت کې د فلاني لوړپوړي چارواکي، یا یې ورور دی، یا یې له ګوند څخه دی، یا یې له کلي څخه دی، یا یې خپل دی، یا یې وراره دی، یا یې زوی دی. دغه سې ولسوالان، ښاروالان، آیا دوی هم د آزاد پروسې پر اساس باندې دغه پوسټ رسیدلی چې په دې اړه باندې ډېرې نیوکې او شکونه دي؟
دیوالی صاحبانو دغه کم بستونه سي دا سیاسي دي، دغه د آزاد رقابت لپاره دا کسان نه راځي، یوازې کاروالان دي آزاد رقابت لپاره.
خو په هر ډول شوی، یعنی دا په دې کې تاسو لاسوهنه منئ چې دغه مقررانه په خپلواکه توګه نه ترسره کیږي؟
تر کومې اندازې پورې چې د سیمه ایزو ارګانونو ادارې پورې مربوطه ده د والیانو ټاکل، په دغه برخه کې موږ له کوم سیاسي فشار او له دغو نزاکتونو څخه خلاص یو.
دغه کسان آیا ستاسو په پاڼه کې نه دي راغلي چې دغه کس د فلاني کس پورې اړه لري، یا تاسو دغه پیشنهاد کړی وي، یا هم په هر ډول باندې هغه اداري کار تاسو ترسره کړی وي او مسؤلیت تاسو ته راوګرځي، او هغه کس خپلواک نه وي، دی د آزاد رقابت یا هم د په ډېره خپلواکه توګه باندې نه ګمارل شوی، بلکې هغه د یو سیاسي کس یا د یو حزبي کس یا هم د یو اړخ پورې یا د چارواکي پورې ارتباط لري، او هغه لخوا ټاکل کیږي یا ګمارل کیږي، یا په دې اړه ستاسو ته ګمارنې په برخه کې لاسوهنه کیږي؟
د کومارن په برخه کې هیڅ لاسوهنه نشته. د کوم ولایتونو ته چې نوي والیان ټاکل کیږي، هغه د حکومت او د ریاست جمهوری او دغه ټوله کې د حکومت د رهبری د لزومدیت په اساس ټاکل کیږي چې په کومه سیمه کې څوک څومره قوي ده، څومره پیاوړی ده، څومره کولای شي هلته حکومت ولي پراخه کړي، څومره کولای شي خدمات تر لرې ساحو پورې ورسوي، هغه د خلکو اړتیاوې پوره کړي، د خلکو له غوښتنو سره بلد ده، څومره هغه خلک ولایت خلک ډاډه کولای شي. د دغو ټولو نظر کې نیولو سره د حکومت رهبری یو کس ټاکي د سیمه ایزو ارګانونو اداره، هغه د دغو ټولو په نظر کې نیولو سره هغه ریاست جمهوریت ته پیشنهاد کوي، او د رئیس جمهور لخوا به د والي په توګه ټاکل کیږي. خو په ټولو کې د والیانو بس دا غو سیاسي ده، او د آزاد رقابت دغه لاله والي
نه داسې والی نشته چې هغه د چارواکي ورور وي، یا یې د چارواکي هغه تاسو ته معرفي کړی وي، یا پیشنهاد کړی وي، یا په یو ډول نه په یو ډول باندې ستاسو دا د مقررې یا هم د ګمارنې برخه یې ننګولې وي.
ګورې تلاش ته د ستاسو د غسکرفان ستاسو د چارواکو ورونه د چارواکو د کورنۍ غړي دي، خو دا په دې معنی نه ده چې یو څوک د چارواکو د کوم چارواکي د کورنۍ غړی سو نو هغه هیڅ هم نشي کولای، هغه باید خامخا یا بې کفایت یې یا کار ونه کولای شي یا کار کو نه شي، هغه هم هغه د وړتیا درلودلو په اساس باندې دغه سوی د لیګل سوی د هلته ولایت ته او هغه ښه د ښې ورکړې د ښه نتیجې ورکړې دغسې کسانو هلته زیاتې ستونزې سه پخوا وې د ځینو دغسې کسانو په تګ سره هغه حل شوي دي، نو په دې خاطر دوی نه دي ټاکل شوي چې دوی د کوم چارواکي سره اړیکې لري یا کورنۍ روابط لري یا د وینې خپلوي ورسره لري یا نور، دوی هغه د خپلې وړتیا په اساس ټاکل شوي داسې نو دي کله د کوم چارواکي خپلوان را وځي یا د سیاسي ډلې کوم غړی را وځي نو
بیا تاسو کولای شئ چې په مستقلانه توګه په ډیره ډاډمنه توګه او په دې پر دغه کسانو باندې نظارت وکړئ، په دې کسانو باندې تاسو حاکمیت لري، د دوی د صلاحیتونو او د مسؤلیتونو پوښتنه وکړئ.
بالکل دغه نظارت څارنه ارزونه دغه ټول په ډیره ښه توګه کېږي، په خو کلونو کې به تاسو شاهدان یاستئ حتی والیانو به دخل نه منلې د مرکز خبرې به نه منلې یا به یې څه څه ویل، مګر په اوس وخت کې په دغو والي صاحبانو په چارو باندې هغه نظارت یې زیات ده، څارنه یې زیاته ده، ارزونه یې
ښاغلی سخیم په دغه تازه مواردو کې هم داسې شته چې ځینې والیان د حکومت لخوا ځینې ګمارنې نه دي منلي، دا تازه خبرې دي په همدغه والیانو کې دي په همدغه ولایتونو کې دي، او تاسو په دې باندې ډاډه یاست چې دا ستونزې شته، نو څنګه کولای شو ووایو چې په دې برخه کې نظارت ډیر پیاوړی وو او تاسو په دې توانیدلې یاست چې د دوی مخه ونیسئ؟
زموږ د معلوماتو په اساس اوس په دغه اوس وخت کې دغسې کومه پېښه موږ نه لرو چې له کوم ولایت څخه د مرکزي حکومت کومه پرېکړه چلنج شوې وي، البته په ځینو ولایاتو کې که دغسې ستونزه وي هغه به هلته د ځینو سیمه ییزو ملحوظاتو په اساس ځینو ستونزو په اساس باندې دغسې یوه شاذ و نادره پېښه کېږي، خو په ټوله کې دغسې هېڅ شی نشته، ټول والي صاحبان هماغه د رئیس جمهور استازي دي په ولایتونو کې دوی چارې ارزول کېږي، د دوی ارزیابي څارنه او دا ټول په ډېره بهترینه توګه باندې.
ډېره زیاته مننه. یو بله موضوع هغه ده چې ښاغلی ستانیزي هم په دې اړه باندې پوښتنه وکړه او له موږ سره هم دا پوښتنه ده چې د ولایت د ولسوالیو د ولایت کېدو معیار څه دی، او ځینې وختونه دغه فکر نه کوي چې د ولایت د ولسوالیو په ولایتو باندې بدلول یا هم د دوی تعدد ستونزې رامنځته کوي، او که ځینې ولایتونه درجو کې بدلون راغلی دی، مثلا د لومړۍ دومې درجې درېمې درجې لومړۍ درجه شوې یا دومه درجه شوې ده، اوس هم په هغه ولایتونو کې ډېرې ستونزې دي، یوازې په نوم باندې درجې به بدلون موندلی دی، لومړۍ درجې ته رسېدلی خو امتیازات او نور ټول مسؤلیتونه د صلاحیتونه یې د هماغې درجې دي چې پخوا ول.
د ولسوالیو په برخه کې څه موده مخکې هم دغسې یو اوازې راپورته شوې حکومت غواړي ځینې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې کړي،
خو تاسو ویل چې داسې یو طرحه موږ لرو اما دا کار نه دی شوی.
بالکل نه ده شوی، هغه وخت مو ویلي اوس هم نه ده شوی، کله چې کومه سیمه کومه ولسوالۍ په ولایت بدلېږي هلته اول د سیمې نفوس کتل کېږي، ولسوالۍ څومره نفوس لري موقعیت کتل کېږي چې له مرکز څخه څومره لري ده، د هغې طبعي زیرمې کتل کېږي، د هغې هغه جغرافي جوړښت ته کتل کېږي، هغه موقعیت ته کتل کېږي چې لویه لاره پرته ده، کان لري، معدن لري، طبعي زیرمې لري، نفوس یې څومره ده، او هغه د خپل د ولایتي ادارې هغه زور ته هم کتل کېږي چې آیا دغه فاصله چې د ولسوالۍ له مرکز څخه لري ده خدمات ښه توګه رسول کېږي هلته که نه رسول کېږي، د دغو ټولو په نظر کې نیولو سره د سیمه ییزو ارګانونو ادارې څه وخت وړاندې دغسې یو په پلان کې لرله چې که چېرته موږ وکولای شو ځینې لرې پرتې ولسوالۍ او سیمې چې هغه ولایاتو باندې بدلې کړو، ایا دغه د خلکو ته د خدماتو په رسولو کې د حکومتولۍ د لا پراختیا په کې د توازن انکشاف په برخه کې به موږ څومره وکولای شو چې پرمختګ کړی وي، په دې خاطر باندې موږ ځینې څېړنې او مطالعې روانې کړې وې، هغه اوس هم جریان لري، او تر اوسه پورې هیڅ دغه کوم سیمه ولسوالۍ داسې مشخص نه ده چې هغه د ولایت ولایسته او کوم ولایتونه چې د
خغلی سفیم ډیر زیاته مننه از موږ ته خبرونه وخت کم دی کې فقط یو کلمه هم تاسو